خانه تقدیم میکنه. همکارم نوریاس نوری به استودیو آمده. نوریاس جانه خراقل است.
بله زرغونه منگل، تاسو ستړي مشهی د زیورونو موویل په یو خبر کې اورو چې د فرانسې پولیس وایي چې وسلوالو غلو پرون د پاریس له یو مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګانې غلا کړې. پر دې او دغه راز د افغانستان او نړۍ په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه په دې خپرونه کې لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سر لیکونه: د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک او پاکستان درېمه درجه خطرناک هیوادونه بللې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړه په کلکو ټکو وغندله. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي. د خبرونو تفصیل: د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک هیواد بلل او پاکستان درېمه درجه خطرناک هیواد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوې اعلامیه کې دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. پاکستان ته د سفر په برخه کې په اعلامیه کې راغلي چې امریکایان باید دغه هیواد ته پر تک فکر وکړي، ځکه چې هلته ترهګردي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په خبر پاڼه کې بیا له امریکایانو غوښتل شوي دي چې بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته د سفر نه کوي. کوم هیوادونه چې دوهمه درجه خطرناک بلل شوي دي هلته باید امریکایان احتیاط وکړي، او کوم هیوادونه چې آرام دي هغوی په لومړۍ درجه کې حساب شوي دي. د اداري فساد سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د حج او اوقافو مرستیال داعی الحق عابد او د بلخ ولایت شورا غړی آصف مومند جالکاری په تور هر یو په 15 کاله 2 میاشتو بند محکوم کړل. پر دوی سربیره د کابل د حج او اوقافو مشر عبدالرحمن احمد زی هم د اسنادو د جال په تور په 3 کاله بند محکوم شوی دی. د چهارشنبې په ورځ چې کله محکمې حکم کاو، عبدالرحمن احمد زی حاضر و او د دوو نورو تورنو مدافع وکیلان محکمې ته ورغلي وو. د دغو دریو سره کسانو د نیولو امر شوی دی. دغه کسان کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. په ننګرهار کې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلان په کار کې د غفلت له امله څارنوالۍ ته معرفي شول. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل
شپږ تنه امنیتي مسؤلین چې دوی په دنده کې په ښه توګه مسؤلیت نه واده کړی، دوی اړوندو څارنوالیو ته د لا زیات تحقیق په موخه وروپېژندل شول.
د ننګرهار د امنی قمندانۍ د امنیت آمر، د دوهمې امنیتي حوزې د پولیسو او ملي امنیت آمران، د دوهمې حوزې سرپرست مسؤل او د امنی قمندانۍ او دوهمې حوزې جنایي مدیران د نږدې دو اونیو مخکینۍ پیښې د مخنیوي د غفلت لپاره څارنوالۍ ته ورپېژندل شوي دي. دوې اونۍ مخکې په جلال آباد کې د صرافۍ پر مارکیټ یو صراف په مارکیټ کې یو صراف ووژل شو او د درېو مېرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شول. د دې پیښې په ارتباط 3 تنه نیول شوي چې په خپل جرم یې اعتراف کړی دی. د کرکټ د نړیوال شورا په وینا په لومړۍ درجه لوبو کې د افغان لوبغاړي محبوب بهیر د بیټنګ اوسته تر بل هر لوبغاړي لوړ دی. 23 کلن بهیر چې د افغانستان د 19 کلنو د ټیم غړی دی، اوس یې اوسط 121.5 ته رسیږي. تر بهیر مخکې د نړۍ په توپ ویشتونکو کې تر ټولو د استرالیایي لوبغاړي بریډمن اوسط زیات و. د هغه اوسط 95.4 دی. د 19 کلنو نړیوال جام د شن بې پورس په نیوزیلند کې پیلېږي او ډیر افغانان تمه لري چې محبوب بهیر به په دې نړیوالو لوبو کې ښه وځلیږي او ویاړونه به د افغانانو په برخه کړي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه: د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړه لیک په کلکو ټکو وغند. د امریکا استازو جرګې په یوه پریکړه لیک د ایران د حکومت ضد مظاهرو ملاتړ وکړ او تهران یې وغند چې دغه مظاهرې چې دوی اونۍ دوام وکړ وځپلې. د استازو جرګې 415 غړو د سېشنبې په ورځ ناوخته د دې پریکړه لیک په موافقې او 2 تنو په مخالفت رایه ورکړې. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون وویل چې دا د واشنګټن له دښمنې ډک پریکړه لیک دی. د ایران د پارلمان یو غړي ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د ایران د مظاهرو په تړاو نږدې 3,500 کسان نیولي دي. د راپورونو لمخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پرېکړه نه ده کړې. اسوشیټد پرس او رویټرز اژانسونو د چهارشنبې په ورځ د یو شمېر امریکایي چارواکو او د نورو کسانو له قوله چې د ترامپ د ادارې له پالیسۍ سره آشنا دي خبر ورکړ چې ویلي دي ترامپ او د هغه جک پوړي سلاکاران به نن غونډه وکړي چې په دې اړه وروستۍ پرېکړه وکړي. دغه پریکړه نتیجه به سبا پر ډاګه شي. راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن، دفاع وزیر جیمز میتس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر له ترامپ غوښتي دي چې هغه سند لاسلیک کړي چې له مخې د ایران او لویدیز د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون پر اساس پر تهران یو شمېر لدی شوي بندیزونه تمدیدېږي. سبا د جنوري 12 بیا د هغه درې میاشتنی وخت وروستۍ نیټه ده چې ولسمشر باید دا تصدیق کړي چې آیا ایران د شوي تړون مطابق عمل کړی او د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه درولي دي. ولسمشر ټرمپ چې پر دغه تړون سخت انتقاد کړی وروستۍ ځل په 13 اکتوبر میاشت کې لدی ډډه وکړه چې دا تایید کړي چې ایران د دغه تړون پر اساس عمل کړی دی، خو نوموړي له دې سره سره تر اوسه متحده ایالات له دغه تړونه نه دی ایستلی. او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو پرون د پاریس له یو مشهور هوټل څخه د 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګاڼې غلا کړې. پولیس وویل غلو د پاریس ریتز هوټل د قیمتي ګاڼو د هټۍ ښیښهیي ویترین چې ګاڼې پکې ښودل کېږي مات کړ او یو شمېر ګاڼې او نور قیمتي شیان یې له ځان سره یووړل. درې غله د پیښې په ځای کې سمدستي نیول شوي، خو لږ تر لږه دوه نور لا درکه دي. پولیس وویل په دې پیښه کې چاته زیان نه دی رسیدلی، خو غلا شوي ګاڼې او نور شیان بیرته نه دي موندل شوي. ریس هوټل چې په 19مه لسیزه کې جوړ شوی له 4 کلن ترمیم وروسته په 2016 کال کې بیا فعال شوی او د لاتینی امریکا د مشهور لیکوال ارنست همینګوی په ګډون یو شمېر مشهورې څیرې یو وخت پکې اوسېدلې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مده ازادي رادیو ټکی ورګه ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اوري چې کابل وایي له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي.
د نن په هیواد کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالي باندې خدمات کوي خبرې وشوې او یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو په برخه کې د همکارۍ او اطمینان منکره.
خو د افغانستان په دننه کې ناامنیو زور اخیستی. د اورزګان ولایت اوسېدونکي چې له ناامنیو ډېر پتنګ شوي له ولسمشر څخه غواړي چې که اساسي قانون په دې ولایت کې هم تطبیق نشي سول نه شي راتللی. لبل خو په یو تفصيلي راپور کې بیا اوري چې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې د جګړو لامل خلک خپلې مینې پرېږدي.
دا بستر مې د کور بار کړل کته وځم مې صاحب د جنگونه دی هم دې جنگونه خطر زمونږ ته د دواړو طرف نه دی، خصوصا د داعش ته طرف مونږ ته زیات.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر بنن له یو شمېر جګپوړو سلاکارانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه سلا مشوره وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې 2:19 پروګرامونه درته خبرو. که غواړئ د ازادي او شخصي امنیت په اړه پوه شئ د اساسي بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ، او که غواړئ د ورېښمو لارې د تاریخ او ارزښت په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ د ژوند په شیبو کې پروګرام مه هېروئ.
کم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین ریحم ټوکرانو او همدارنګې د هند نه به مسعدجات راته او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېره مهې وې لاجورد.
مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلاله په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. کابل وایي له پاکستان د افغان کډوالو د راستنېدو لپاره چمتووالی نیسي. بل لور ته په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت له افغان کډوالو غوښتي دي چې ځانونه سره راغون کړي، خو سفارت په ورته وخت کې وایي چې په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو دي. همدارس د دوستو هیوادونو له سفیرانو سره خبرې کوي ترڅو پاکستان له خپلې دې پرېکړې په شا شي چې په یو میاشت کې د ټول افغان کډوال افغانستان ته ولاړ شي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
په په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې په پاکستان کې باید افغان مهاجر هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره تیاریانې ونیسي. په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال زردوش شمس مهاجرو ته د دې خبرداری ترڅنګ وویل چې سفارت له څو ورځو راهیسې هلې ځلې پیل کړي دي تر څو پاکستان له مخکنۍ ژمنې سره سم افغان کډوالو ته اجازه ورکړي چې په دغه هیواد کې د یو کال په مخه پاتې شي.
دونه کمه موده کې د دومره غټ تعداد کډوالو بیرته ستنېدل عملي نه دي او ډېرې زیاتې ستونزې به ایجاد کړي. نو په دې اساس افغانستان سفارت خپلې هڅې شروع کړې دي او په راتلونکو ورځو کې د مهم پاکستانی دولتي چارواکو سره هم ناستې په پام کې دي. نو امید دی چې په دې برخه کې یو څه مثبت لاسته راوړو.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اوسېدو قانوني موده د دسمبر په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده. تر هغه وروسته د دې کډوالو اسناد د یوې میاشتې په مخه تمدید شول او د پاکستان کابینې د جنوري په 15مه پریکړه وکړه چې افغان کډوال باید له دغه هیواده د جنوري میاشتې تر وروستیو ووځي. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یو بیان قیصر ازادي رډو ته وویل چې تر اوسه لا د افغان کډوالو د ایستلو پر سر د پاکستاني چارواکو بحثونه روان دي او غوسه پریکړه نه ده شوې.
کابینټ چې کوم دی پاکستانی کابینټ هغه سفران وزارت تویلی سفران منیسټری ده چې تاسو په یو میاشت کې موږ ته سره پلان شیر کې او پاریز مطلب دا ری پلان مو مختلف یسی نو هغه ډیټیل پلان د افغانانو حواله سره روان د فیجی حواله سره د کابینټ سره شیر کړي دا غوښتنې پس په کوم دی د ګورنمنت نور به فیصله وکړي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي چې وضعیت نامعلوم دی خو شرایط ته وکتل شي د جنوري په پاتې شلو ورځو کې دا ګرانه ده چې 1,000,000 لکه راجستر شوي افغانان او شاوخوا ولکه نور افغانان چې نمونه نه دي ثبت شوي له پاکستان خپل هیواد تستانه شي. د دې سربیره د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د رسنیو صلاحکار حفیظ میاخیل وای چې په کابل کې له یو شمېر مرستندویانو سره د دې لپاره بیړنۍ غونډه جوړه شوې ده چې افغان کډوال هیواد ته ستنه شي څنګه مرسته ورسره کېدای شي.
دوه ورځې وړاندې موږ یو بیړنۍ ناسته د کډوالو سره د نننه په هیواد کې د کډوالو راتګ ته پر چمتووالي باندې کېدنه ناسته کې خبرې وشوې او یو شمېر ملي او نړیوالو ادارو
د همکارۍ او اطمینان منکرات. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره یا یو ان ایچ سی آر هر کال له هغو افغان مهاجرو سره چې په خپله خوښه له پاکستان افغانستان ته ځي یو اندازه مرسته کوي. خو دا پروګرامونه په تیرو څو کلونو کې هر وخت د ژمي پر مهال درېدلی وي او د پسرلي له پیلېدو سره شروع کېږي. که چیرته په روانه میاشت کې افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي دا څرګنده نه ده چې دا مرستې به ترلاسه کړي که نه.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت په تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې د افغان کډوالو پر ستونزو غږیږو. په ایران کې او په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزه له دې پلوه څېړو چې ولې د ایران له لوري افغانان د سوری جګړې ته استول کېږي. د سوری په جګړه کې د فاطمین لښکر په نوم په ځواک کې ویل کېږي چې په زرګونو افغانان جنګیږي. د فاطمین لښکر یو لوړ پوړي چارواکي په وروستیو کې دا په ډاګه کړه چې شاوخوا 2000 افغانان په سوریه کې وژل شوي او 8000 نور هم ټپیان دي. دغه راز په پاکستان کې هم په میلیونونو افغان کډوال اوسي. ولې په اوس وخت کې پاکستان دغه افغان کډوال دې ته اړ باسي چې افغانستان ته بیرته ولاړ شي؟ د هغه موضوعاتو چې په دې پروګرام کې څېړو. خو یو مهم عامل چې افغانان له دې ډډه کوي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د بیکاری تر څنګ ناامني ده. ناامني هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې په وروستیو کې زور اخیستی. د اروزګان ولایت چې یو ناامنه ولایت ګڼل کېږي، خلک یې له ناامنه نور تر سپوږمو راغلي دي. پرون یې په دو غونډو کې په کلکه له ولسمشر څخه وغوښتل چې باید په دې ولایت کې هم اساسي قانون په بشپړ ډول تطبیق شي، کنه سوله نه راځي. دوی دغه راز له دولت دا هم وغوښتل چې باید د دې ولایت رغونې ته پاملرنه وکړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شریف الله شرافت نور حال په دې رپورټ کې راکړي.
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ولسوالۍ خلک وایي تر هغو به په هیواد کې سوله او امن رانسي څو چې د دغه هیواد اساسي قانون پر ټولو خلکو یو شان پلی نسي. دغه خلکو یادی خبرې نن چهار شنبه د دغه ولایت په مرکز سرینکوټ کې د اساسي قانون د اونۍ په لمانځ غونډه کې وکړې. دوی له ولسمشر څخه نیولې پر ټولو دولتي چارواکو تور پورې کړ چې اساسي قانون یې تر پښو لاندې کړي. مدني فعالانو جاوید خپلواک او غلام نبی شجاع داسې وویل:
قانون ثبات نه ساتي، خو متاسفانه باید وایم چې زموږ د افغانستان دولت نه ثبات ساتلی دی. تاسو ویني چې والیان یې امر نه مني او نه هم قانون پلی کړی دی.
بیا موږ باید اساسي قانون چیرې دی؟ یو ځاک پر جمهور کو او سره پر کابینه پر ټول باندې که چیرې دغه لړۍ دوام پیدا کړي چې نن قومندان نیسته کېږي، والي نیسته کېږي، ولسوال نیسته کېږي، بیا دې په زغرده واورو چې په هر ادار کې دا کار روان دی.
بلخوا بیا د دغه ولایت زرګونه خلکو په یو بله غونډه کې هم په دولت تور پورې کوي چې دوی ته خپل حقوق نه دي ورکړي. دوی وایي چې نور د جګړو له عذاب ستړي سي او دولت باید پر ټولو یو شان قانون تطبیق کړي څو اوسنۍ ستونزې حل سي. قومي مشر حاجي رحیم الله او یو شمېر نورو کسانو داسې وویل:
او موږ د خپل رئیس جمهور دا غواړو چې د روزګان غریب ولس ته توجه راواړوه.
دوم د دولت سامنیت غواړو چې موږ د دولت لاړ شي، موږ سامنیت راولي ورور چې هر مسلمان لاړ شي پر خپل کور، پر خپل عیال، پر خپل چانو سره کښینی.
دا خدای پار دی، کورونه مو خراب سو، باغونه مو وچ سو، عزت مو د مابین الواړی، وطن می بی عزت سو، کونډی می په وطن کې نه ځایېږي.
یادو خلکو د ولسمشر محمد اشرف غنی د کورنۍ او بهرني سیاست د ملاتړ تر څنګ هم ژمنه وکړه چې د خپل دولت تر شا به ودرېږي. دغه خلکو دغه راز هم پر لوړپوړو چارواکو ږغ وکړ چې قانون ته غاړه کښږدي څو په هیواد کې سوله او امن راسي.
دغه دولت موږ وشاته ولاړې ملاتړ یو ورور
یمر چې کم بهرني سیاست او داخلي سیاست دغه ټول ملاتړ دي د ولس او ملاتړ به یو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش هم د یو خبري غونډې پر مهال وویل چې په دغه هیواد کې زورواکو قانون تر پښو لاندې کړی دی او پوره نه دی عملي سوی. د افغانستان اوسنۍ نافذه اساسي قانون چې 12 فصله لري او 112 مادې لري 14 کلونه وړاندې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په دوره کې د لویې جرګې پر مهال تصویب سو.
و مرودل چې د اروزګان ولایت د مرکز ترنکوټ ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو پرون په غونډه کې چې د اساسي قانون په د لمانځنې په ویاړ جوړ شوی له افغان ولسمشر اشرف غني څخه وغوښتل چې باید اساسي قانون په ټولو یو شان تطبیق کړي. اروزګان ولایت هم یو له ناامنو ولایتونو څخه دی چې ویل کېږي د 90% خاورې د وسلوالو تر کنټرول لاندې ده. د ترنکوټ په یو 2 کیلومتره کې له څو اونیو راهیسې تصفیوي عملیات پیل شوي، خو تر اوسه پورې دا سیمې نه دي تصفیه شوي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو هم همدال دی. کونړ هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ناامن کړی دی. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل دره کې له جګړو او د داعش ډلې له ویرې خلک خپلې سیمې پرېږدي. راپور نوای په سیمه کې د داعش وسله والو افغان پوځیان یو بل ته ګوته په ماشه ناست دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال روح الله انوري نور حال په دې تفصیلي راپورټ کې راکړي.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دی وګل درې باندې هم د ننګرهار یو شمیر بد امن ولسوالۍ سورې وشو. دلته هم داعش وسله والی ډلې جنگ پیل کړ. له یادې درې هم خلک خپل کورونو پریښودو او د جنگ له ویرې پر امن ځایونو ته ځانونه رسوي.
نوم مې زبیر دی، د دیوګل درې لپتاردرې د کلي اوسېږم. دا بستره مې د کور بار کړل کته اوزام نیت صاحب د جنګونه دی. هم د جنګونو خطر زمونږ ته د دواړو طرف نه دی، خصوصا د داعش له طرفه مونږ ته زیات.
دلته د افغان ځواکونو او د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ترمنځ د تیرې یکشنبې په ورځ سخته جګړه شوې او اوس هم یو بل ته په مورچو کې ناستي او هر شیبه پکې د جګړې پیل کېدو ویر شته دي.
چمبیل مانی ظالمانه حمله وکړه د ایشان وکړه او زما خپل پکې یو ترجی زخمی دی او دوه کسان می په غتر ځامن یو ترجی دی یو د امری و یو سپینګر الکو هغه شي چې ویل غواړم.
په دی وګل کې پوخه خونځي پرانیستي او په سلګونو ماشومان به خونځي او تتلل. د جګړې لویری د خونځي او دروازې تړل شوی او ټول کاروبار په ټپه ولاړ دی.
زمانم سیرت دی د ګډګال د کلی اوسیدونکو هم د چمبیل ساحي مخکې بعد موږ درې سوه نه زیات شاګردان اوس چې موږ شاګردان دي نن څلوېښتو نه کم راغلي افغانستان کې د خدای سوله راولي او تل دې امن وي.
سرتیری وای په تیر جنگ کې برید کوونکو ته ماتې ورکړې او بیا هم ورته پوره چمتووالی لري.
نوم مې سمیع الله سرباز دی سرکانو ولسوالۍ محلي پولیس سیما اوس پیلان د دیوګل په لومړي کرخه کې د داعش سمخ په مخ جنگیدلی وو. په دغه ساحه کې موږ داعش ته ماته ورکړې ده او انشاءالله په آینده کې موږ دغه ساحه ټوله داعش څخه پاکوو. د کلي د ولسونه افغانستان ملي دفاعي ځواکونو سره هوګه په هوګه ولاړ دي.
میوند نومېږم د کونړ ولایت د خاص کونړ ولسوالۍ د محلي پولیسو یو سر ګروپ یم. کومه ورځ چې دغلته انداخ شروع شو هماغه موقعیت سره موږ ځان ورسوو خپل اولنی خط ته ورسېدلو او جنگ شروع. داعش ته ماته ورکړله حتی کو ماته نه خړلې دوی وسم جنگ کولو درې مورز نه اوسه پوری جنگ نشته ده.
د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعګل همت وای ک څه هم چې د جګړې په ورځي یو څه تلفات ورکړي خو مقابل لورې هم ځپلې او اوس ساحه د افغان ځواکونو کنټرول کې ده.
ساحه مکمل زموږ په کنټرول کې ده. اوس تاسو وینئ چې امنیتي ځواکونه زموږ ملي اردو ملي پولیس ملي امنیت ټول ځواکونه راغلي دي. یو منظم پلان موږ جوړ کړی دی چې د دې پلان د مخې به موږ ان شاء الله تاکمات کوونکو هم تاکیم کو ول زموږ ټول امنیتي ځواکونه هم دا اوس تاسیونه د امدګي په حالت کې دي.
هغه وای کوم کسان چې د جګړې لویر خپل کورونه پرېږدي د هغوی د پاره حکومت د مرستو تابع کړی ده. په کونړ کې د مهاجرینو او راستنیدونکو چارو رئیس محمد شفیق مومند ازادي راډیو ته وویل دوی د همکارو ادارو په مرسته په دریو ساحو کې د بیزای شو کسانو د پوره شمیر معلومولو د پاره سروې پیل کړي.
ټیمونه په درې ساحو کې زمونږ کار کوي. فلن لپاره په څوکۍ کې دوه ټیمه کار کوي او یو ټیم په کونړ خاص کې کار کوي. نو دا سر جریان لري. درې سوه کورنۍ په شاوخوا موږ ته چې د ولسوالۍ یا د محلي کلو مشران سپین ګیري سره راپورونه اخیستي دي. تقریبا درې سوه فامیلونو په بېځای کېدو ته اړ شوي دي.
مومند وای دوی بې کوره شوو کسانو لپاره یو څه مرستې چمتو کړي او څوکۍ ولسوالۍ ته یې لیږلي دي. دیوګل د څوکۍ ولسوالۍ اړوند هغه اوږده دره ده چې د کونړ د نرنګ ولسوالۍ باډیل درې د ماڼوګي ولسوالۍ کړنګل د نورګل ولسوالۍ مزار درې ترڅنګ لغمان ته هم لارې لري. د همدې لارو موجودیت دی چې په ډېر اسانه پرې یادې درې ته وسلوال مخالفین تګ راتګ او اکمالات کولی شي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل د درې د وضعیت په اړه مو واورېدل. وام اورېدل چې په دې دره کې هم د جګړو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د وسلوالو له ویرې خلک خپل کورونه پرېږدي. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
د نړۍ یو شمیر رسنیو پر پاکستان د امریکا د مرستو بندیدو ته کتلی دي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په خپل نوي راپور کې لیکلي پاکستان د لاس او پښو وهلو په حال کې دی او افغانستان پر پاکستان د ډونالد ټرمپ لخوا د مرستو قطع کولو له مرستې خوشاله دی. د ورځپاڼې په وینا په افغانستان کې د پاکستان پالیسي نه یوازې امریکا بلکې ناټو متحدان هم له اسلام آباد څخه بیگانه کړي دي. فاینانشل ټایمز دې ته هم اشاره کوي چې چین، روسیه او ترکیه تر اوسه د پاکستان ملاتړي پاتې دي. دا مقاله چې پاکستانی لیکوال احمد رشید لیکلې ده همداراز وایي د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستی اقدام په کابل کې ستایل سوی ځکه افغان مشرانو بیا بیا امریکا ته ویلي وو چې پاکستان باید د طالبانو او حقاني شبکې غوندې سخت دریدو ته پناه ورنه کړي او پر خپله خاوره کې دا ډلې له منځه یوسي. په مقاله کې راغلی په همدې حال کې د پاکستان پوځ او متحدانو یې بیا بیا ویلي چې له طالبانو سره په جګړه کې ورته تلفات اوښتي دي. خو د احمد رشید په وینا په پاکستان کې د پټو افغان طالبانو پر وړاندې د دې هیواد د پالیسۍ تغییر هم کافي کېدای سي. فاینانشل ټایمز دا ټکی هم راپورته کړی چې د امریکا، ناټو او پاکستان د اړیکو خرابوالی، د پاکستان اقتصادي ستونزې او د بلوچستان وضعیت شایي په دې هیواد کې د سنا انتخابات وځنډوي. ټاکل شوی ده دا انتخابات په مارچ میاشت کې وسی. نیوز ویک مجلې په یوه نوي راپور کې لیکلي امریکایي نظامیان افغان ځواکونه روزي چې داعش او طالبان د بی پیلوټ الوتکو په واسطه په نښه کړي. د مجلې په وینا دا لومړی ځل دی چې افغان ځواکونه دا وړ ازموینه ویني. نیوز ویک د امریکایي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې وایي افغان ځواکونه اوس تر ډیره په مستقیمو هوایي حملو کې پر ځان متکی دي. مجلې دا هم ویلي چې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو لیږلو تر اعلان وروسته امریکا ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو روزنه یې لومړیتوب دی او د داعش او طالبانو غوندې سخت دریځو پر وړاندې به هوایي حملې زیاتې سي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د افغانستان په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي کله چې په 2014 کال کې مشر محمد اشرف غنی چې د نړیوال بانک ټکنوکرات او اکاډمیک کس پاته سوی دی د افغانستان ولسمشر وټاکل سو، د ژمنه وکړه چې په خپل هیواد کې به د حکومتداري بڼه بدلوي او هغه داسې چې د افغانانو ځوان نسل ته به د مشرتابه موقع ورکوي. مقاله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو جګړه لا دوام لري او دغه هیواد د لانجمنو انتخاباتو له لوی ستونزې سره مخامخ دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې ویلي چې د افغانستان مخکینی حکومت د دې پر ځای چې د خلکو خدمت وکړي د ممتاز قشر ګټې خوندي کولی. خو د مقالې په وینا ښاغلی غنی بیا هم په افغانستان کې یو فرصت لیده. د غوښتل چې په جغرافیایي دښمنیو او جوړجاړیو کې بند پات افغانستان له دې وضعیت راوباسي او د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا ترمنځ د سوداګرۍ او ترانسپورت پر سیمه ییز مرکز یې بدل کړي. مقاله لیکي چې د دغو تغیراتو لپاره د پر ځوانه او لوستې طبقه تکیه وکړه چې له 2000 لومړي کال راهیسې توانېدلی و لوړې زده کړې وکړي او نوې مفکوره ولري. مقاله زیاتوي چې ښاغلی غنی دا ژمنه هم کړې وه چې په حکومتي بستونو کې به ښځو ته ډېر مواقع ورکوي. د مقالې په وینا له اجرایي رئیس عبدالله سره د ولسمشر غنی حکومت خپله ژمنه تر ډېره بریده پوره کړې او په لوړو حکومتي بستونو کې ځوانو او لوستو افغانانو ته موقع ورکړې ده.
ازادي رادیو اورید سهار ته بجې او 8 دقیقې کېدونکې دی او سمې ونړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ نن له خپلو جګپوړو سلاکارانو سره د ایران د اټومي تړون په اړه سلا مشوره وکړي. خبرې پر دې څرخي چې آیا دا تصدیق چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون مطابق عمل کړی دی که نه. نور حالید احمد شیبر پر پورت کې
د اسوسییټډ پریس او رویټرز اژانسونو په بنسټ د ولسمشر ډونالد ترامپ مهمو سلاکارانو له غوښتې دي چې پر ایران لګیدلې بندیزونه د تړون له مخې کم کړي، خو تر دې دمه په خپل ولسمشر ترامپ وروستۍ پریکړه نه ده کړې. د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي تړون د تایید یا رد لپاره نوی ورځې وخت ټاکلی وو چې سبا یې وخت پوره کیشي. تمه ده چې ولسمشر ترامپ د شنبې په ورځ خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي چې له دې تړون سره پاتې شي که ترې وځي. له ایران سره دا تړون د پخواني ولسمشر باراک اوباما په وخت لاسلیک شوی و. د اروپای ټولنې په ګډون د دې تړون نور غړي بریتانیا، چین، جرمني، فرانسې او روسیا پر دې ټینګار کوي چې تړون د خپل حال وي، خو ولسمشر ترامپ پر دې تړون سخت انتقاد لري. ایران پرون خبرداري ورکړ که امریکا له دې تړون ووځي تهران به هم له دې تړون بهر شي. بل لور ته د ایران او د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به نن په بروکسل کې سره وویني او د شوي تړون د پاتې دو پر لارو چارو به خبري وکړي. دا به هم وڅېړي که چیرته واشنگتن له دې تړون ووځي دوی به څه کوي. تر دې خبرو یو ورځ مخکې یعنی د چهارشنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ماسکو کې وکتل. ښاغلی ظریف بیا ګډې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال له اټومي تړون د امریکا احتمالي وتلو ته اشاره وکړه او وی ویل
چې دیگر از اعضای برجام نه تنها تا قانون تعهدات خودش رو
لبد مرغه د اټومي تړون یو بل غړی چې خپل ژمنې بشپړې هم نه دی عملي کړې په دې برخه کې تخریبي سیاست ته مخه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له اټومي تړون څخه د ماسکو د ملاتړ اعلان وکړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه او اوس به هم له اسمت سروان واورو چې د امریکا د فضایي څېړنو اداره ناسا کومو سیارو ته نوې سپوږمکۍ هستوي.
ناسا یا د امریکا د فضایی تحقیقاتو اداره په دو پلانونو کار کوي چې د یوه پر اساس به څلور کواډ کاپټر ته ورته ستور بیړۍ د زحل قمر تایتان ته ولیږي چې د یوې شهابي ډبرې نمونې ټولې کړي. د واشنگتن پوست رسپانې د راپور پر اساس دا دوه پلانونه د هغو دولسو وړاندیزونو برخه دي چې د ناسا په نویو پولیو یا نیو فرنټیرز پروګرام کې یادونه شوې او اوس یې ناسا د یوه د عملي کولو په لټه کې ده. هغه څلور کواډ کاپټرونه سفینې چې ټاکل شوې ده تایتان ته واستول شي ډارګن فلای نومیږي. دا به لومړی ځل وي چې یو الوتونکی روبوټ یوه داسې قمر ته استول کیږي چې په اړه یې ډېر معلومات نشته. د ناسا له لورې دا استول کیدونکی ستوربیړۍ یا الوتونکی روبوټ د ستورو د سترو ارګانیکو مالیکولونو د پیژندلو یا تشخیص وړتیا لري. دا سفینه به د تایتان پرخې وارزوي او نمونې به یې مځکې ته راولی شي. مځکې ته به د 2028 میلادي کال په نومبر کې راورسی شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه درته خبرو، خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان څلورمه درجه خطرناک او پاکستان دریمه درجه خطرناک هیوادونه بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلې مې کې دا خبره هم وکړه چې په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. د اداري فساد د سترو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د افغانستان د حج او اوقافو مرستیال دایول حق عابد او د بلخ ولایت شورا غړی آصف مومند جالکاری په تور هر یو په 15 کال او 2 میاشتو بند محکوم کړل. په ننګرهار کې د امنیتي ارګانونو یو شمېر مسؤلان په کار کې د غفلت له امله څارنوالۍ ته معرفي شول. دغه چارواکي د نږدې دوه اونیو مخکې پیښې د مخنیوي د غفلت په خاطر څارنوالۍ ته پیژندل شوي. په جلال آباد کې د صرافۍ په مارکیټ کې یو صراف هغه وخت ووژل شو او د درې مېرمنو په ګډون 15 تنه ټپیان شول. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د استازو جرګې پریکړې لیک په کلکو ټکو وغانده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی پرون وویل چې دا د واشنگتن له دښمنۍ ډک پریکړه لیک دی. د راپورونو له مخې د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لوړ پوړي سلاکاران له هغه غواړي چې پر ایران لرې شوي اقتصادي بندیزونه تمدید کړي، خو ولسمشر تر اوسه دې ته لیواله نه دی او د راتلونکو اقداماتو په اړه یې پریکړه نه ده کړې. او د فرانسې پولیس وایي وسلوالو غلو پرون د پاریس له یو مشهور هوټل څخه 4.5 میلیون یورو په ارزښت قیمتي ګاڼې غلا کړې. ازادي رادیو اورې د خبرونو تفصیل کولای شي چې بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، د خبرونې په دې برخه کې 219 پروګرامونه درته خبرو. د ازادي او شخصي امنیت په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ، د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته غوښ شئ، او که غواړی چې د ورېښمو د تاریخي لار په اړه معلومات ترلاسه کړئ، د جون شیبو
کوم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین ریحم ټوکرانو او همدارنګې د هند نه به مسعدوجات راتل او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېره مهمې لاجورد.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې په دې اړه نور معلومات ترلاسه کولای شئ، خو مخکې له دې چې د دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي و د افغانستان په اړه یو راپور اخلو. د افغانستان د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون د ملکي خدماتو په ادارو کې د ښځو ونډې د ډېرېدو لپاره نوې پالیسۍ پیل کړې. د دې کمیسیون یوې کمیشنرې پرون وویل په دغې پالیسۍ کې د ښځو د استخدام په صورت کې د ځینو نورو اسانتیاو تر څنګ د ښځو لپاره رواني، فزیکي او امنیتي خوندیتوبونه هم په پام کې نیول شوي دي. نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې.
د افغانستان د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون په دې لټه کې دی ترڅو د ملکي خدماتو په ادارو کې د ښځو ونډه ډېره کړي. د کمیسیون د یاد هدف لپاره د چهارشنبې په ورځ یو نوی پالیسي اعلان کړه چې له مخې یې باید په روان میلادي کال کې د ملکي خدماتو په بنسټونو کې د ښځو ونډه 2% لوړه شي. د دغه کمیسیون کمیشنرې تبسم ولایت نیرو چې د ملکي خدماتو او اداري اصلاحاتو د کمیسیون له مشر نادر نادری او د هیواد له لومړۍ مېرمنې بيبي ګل غني سره یې د نوې پالیسۍ د تطبیق غونډې ته خبرې کولې وویل په نوې پالیسۍ نړۍ کې د خزو لپاره خصولتونه په پام کې نیول شوې دي.
قبل از استخدام باید تدابیر روی کار داشته باشیم.
دا وی لې استخدام مخکې باید ځینې تدابیر ولرو. د مثال په ډول کولای شو معلوماتي بانک ولرو، د کار درامنځته کولو مشورتي مرکزونه فعال کړو، د خلی بستونو څخه خزو ته معلومات ورکړو، د خزو سره د فورمو په ډکولو کې مرسته وکړو. د تحصیل په وخت کې کار او د کار په وخت کې تحصیل نه باید د خزو د استخدام پر وړاندې بهانه شي. نامنی جنسیتی او جنسی تویزونه هغه عوامل ګڼل کیږي چې په ادارو کې د ښځو د ګډون پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. د افغانستان د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون د مسؤلینو په وینا په 2009 میلادي کال کې په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون اندازه 20% وه. دا کمیسیون په دې باور دی چې د ځینو دلایلو له مخې دا اندازه کمه شوې او په تیرو 9 میاشتو کې په ملکی ادارو کې د استخدام شویو ښځو اندازه 14% ته رسیدلې ده. د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون مشر نادر نادری وایي دا وخت په حکومتي ادارو کې د ښځو ونډه او رول لکه د هرې بلې برخې په څیر کمرنګ دی. په همدې حال کې د افغانستان لومړۍ میرمن بی بی ګل غنی په دغو مراسمو کې وویل لا هم د افغانستان په خصوصي او دولتي ادارو کې ښځې له ځورولو سره مخ دي. اغلی غنی وایي جنسی ځورول په ټولو بنسټونو کې دي، په دولتي او خصوصي بنسټونو کې، په بازارونو او سړکونو دوی ځورول کېږي او دا داسې یو څه دي چې د افغانانو په کلتور پورې اړه نه لري. خو د ښځو د ځورولو د مخنیوي لارو چارو ته د ملکی خدماتو او اداري اصلاحاتو کمیسیون په نوي پالیسۍ کې ځانګړی ځای ورکړل شوی دی. د دغه کمیسیون کمشنر تبسم ولایت نیرو وایي د کمرو نصبول، هر وخت خلاصې دروازې، د دفترونو په دروازو کې د شیشو نصبول د دغه پالیسۍ نور هغه موارد دي چې باید د ښځو د ځورولو پر وړاندې په دفترونو کې عملي شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوې بلې خبرونه ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ازادي او د شخصي امنیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرغلاست
ډیر زیات مننه. عارف صاحب زه هم خپل سلامونه او نیکی هلې د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د افغانستان په ګډ کوټ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. کپ دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې ازادي او یا شخصي امنیت حق کوم حق ته ویل کیږي؟
زه مخکې له دې نه چې د امنیت حق ته ولاړ سم باید ازادي تعریف کوم او د ازادي مفهوم باندې خبرې وکړو چې ازادي څه ته وایي. باید وایو چې د ازادي حق ته انسان له طبیعي حقونو نه ګڼل کیږي او شمیرل کیږي او دا حق د یو سوکاله او ابرومندانه ژوند متضمن ده چې په قوانینو کې دا ضمانت ورته وضع شوی ده او هیڅوک نشي کولی چې دا حق له چا نه واخلي مګر د قانون په اساس باندې. او د ازادۍ حق باید وایي چې هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح، یعنی کچیرته د کوم چا د ازادۍ حق د نورو ازادیو ته او یا هم عامه مصالحو ته کوم ضرر رسوي نو دا حق داسې چې محدود سي. د غونه بغیر دا حق هیڅ کله نسی کېدای چې محدود سي. او دولت کچيري دا حق د افرادو محدودوي، یعنی د خلکو ازادي او ناخلي، نو دا په خاصو شرایطو کې، یعنی د قانون په اساس باندې کولای شي چې دا حق افرادو نه سلب کړي.
ډیره مننه ګروال صاحب. په کوم حالاتو کې یا په کوم شرایطو کې ازادي او یا د شخصي امنیت حق لې یو شخص اخصل کېدای شي؟
باید وایو چې لکه څنګه چې مخکې هم موږ ویل، د ازادي حق هیڅ محدودیت نه لري مګر د نورو ازادي او عامه مصالح. اما بعضی اوقات کله کله داسې کېږي چې دولت د افرادو ازادي ورناخلي او یا هم بعضی خلک بند ته اچوي، نو دا باید یو سلسله قانوني شرایطو په اساس باندې وي. یعنی کله چې دولت راځي او کوم د ټولنې یو غړی بندي کوي، کله په دې حال کې چې موږ وایو چې هر د ټولنې هر غړی حق لري چې په ټولنه کې آزادانه او ابرومندانه ژوند وکړي، نو دا باید د قانون په اساس وي. او په هغه وخت کې کولای شي چې د ټولنې د غړو د ازادي مکسلب کو چې هغه د کوم داسې عمل مرتکب شي چې هغه د قانون خلاف وي، یا د هغې ټولنې ارزښتونو او د هغې ټولنې د شرایطو او قوانینو په خلاف وي. نو کله چې کوم څوک راځي او یو جرم کوي او یا داسې عمل د داسې عمل مرتکبیږي چې دغه د قانون په خلافی دولت کوي چې د دې افرادو ازادي ورته واخلي او یا هب سلب کې او یا هم د افراد بند ته واچي. اما دا حالت لزان خاص شرایط او حالتونه لري. هغه شرایط د اول اساسي شرط دا کله چې مونږ د کوم چا ازادي سلبو باید ټولو له اول باید هغه د ازادي چې سلبیږي قانوني وي، یعنی د هغه عمل په اساس چې دی نیول کیږي باید هغه مخکې له مخکې نه د قانون په اساس جرم ګڼل شوی وي. دوهم اساسي شرط یې دا ده چې کله چې مونږ یو نفر نیسو او بندي کوي او هغه بند ته اچوو باید هغه ته وپوهول شي چې هغه د کوم جرم په اساس یا د کوم عمل په اساس د کوم خلاف عمل په اساس مونږ دی بندي کوو. یعنی افراد کله چې نیول کیږي باید برلوي د دوی د هغوی اتهام ورته وپوهول شي، هغوی ته وپوهول شي چې هغه حق لري چې وکیل مدافع ته انکړي او خپل خپلوانو ته او دوستانو ته په دې اړه معلومات ورکړي او یا هم هغه خبر کړي. درېیم اساسي شرط یې دا ده کله چې دا نفر نیول کیږي باید د دوسیه په قانوني موعده کې قانوني وخت کې وسړل شي، یعنی هغه وخت چې قانون پولیسو ته تعین کړی چې څومره وخت کې کوی شي چې یو نفر په نظارت کې وساتي، هغه وخت باید معین او دقیق شي او په هغه معینه وخت کې د دوسیه سارنوالي ته لاړ شي. او بیا هم کله چې د دوسیه سارنوالي ته ځي سارنوالي هم باید هغه معینه وخت چې قانون ورته تعین کړی په هغه وخت کې دوسیه وسیړي تکمیل کړي، او که د هغه بندي په خلاف باندې کوم دلایل او د جرم د اثبات دلایل پیدا کوي باید دوسیه محکمې ته ولیږي، او محکمه هم باید په قانوني وخت کې د دوسیه تر رسیدګي وکړي او د افرادو سرنوشت تعین کړي چې دا ازادیږي او که بندي کیږي. او سرنوالي او محاکم نه باید د تحقیق ته تکمیلېدو په بهانه باندې د افرادو ازادي ورنسل پکړي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغوی انساني کرامت په نظر کې ونیول شي، یعنی هیڅ کله نه باید شکنجه شي، ځکه چې شکنجه هیڅ نوع استثنا نه مني. ما په خپلو نورو برنامو کې هم په دې اړه خبرې کړې دي چې کله چې یو نفر نیول کیږي باید د هغه مکمل هغه انساني حقونه په رعایت شي او په نظر کې ونیول شي. او بل اساسي شرط دا ده کله چې یو نفر نیول کیږي او محکمه مثلا تعلیقي حکم پرې کوي یا هم دی تر همی محکمی منتظر اوسیږي باید داسې شرایط او داسې اصول منځته راوړل سي چې د ضمانت په اخیستو سره فرد آزاد شي، یعنی نه باید د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب وګرځي. مثلا د سوشبې مخکې ما خپله یوه قضیه سیړله چې په دې قضیه کې هغه موکله مې یو انجلۍ وله چې د دې یو جرم په اساس باندې د هغه جرم چې دی مرتکب شوی او د هغه په اساس باندې دا نیول شوی وه محکمې درې کاله تعلیقي حبس محکوم کړی و ده. اما د دوه ضمانتونو درلودلو په اساس باندې دا اوس هم په توقیف خانه کې وله. په دې حال کې چې د قانون په اساس باندې د ضمانت نه درلودل د افرادو د ازادۍ د سلب سبب نه شي ګرځېدلی، او که په داسې شرایطو کې باید مونږ کوشش وکړو چې اسانترینه لاره منځته راوړو، یعنې د دې نجلۍ یو ضمانت درلود چې هغه پلار ولو، نو سرنوالانو بیا هم دا بهانه کوله چې دا دوه ضمانتونه لري مونږ نسو کولی چې دا آزاده کړو. نو دغه موارد باید په نظر کې ونیول سي چې د یو ضمانت درلودل هم د سر کومک وکړي او آزاد سي، ځکه چې مونږ ډېر زیات مشکلات لرو په خپله ټولنه کې. تر ټولو نه اول مونږ وایو چې محبس یا زندان د افرادو د اصلاح او د تربیت ځای ده، یعنی هغه ته باید دوباره تربیت سي. اما بدبختانه زمونږ په زندانونو کې مشکلات دومره ډېر دي چې افراد هغه ته اصلاح کېدای خو نه شي، بلکې هغوی نه کله چې له غینځه کې راوځي ډېر خطرناک مجرمین هم جوړیږي. نو په دې اساس باندې مونږ باید نهایت کوشش وکړو چې اسانترین لارې منځته راولو، او تر څو چې کوای سو قانون عملي کړو تر څو په جامعه کې نظم او آرامش منځته راشي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوتنی بش تذکره و
دلانه فیصله و منګولا و د شری
په حنا
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه پنځه چپه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیست ګروال صاحب د ورستي پښتنې پټوګه په ملي او نړیوال قوانینو کې د ازادي او د شخصي امنیت پاړه څه تضمینونه موجود دي
زه باید وایم چې هر هغه حق چې افراد ته ورکول کیږي یعنی هر هغه اساسي او بشري حقوقو د افرادو چې دي کپ قوانینو کې دي ته اجرایی ضمانتونه وزن شي نو هغه حقونه هیڅ کله هم نسی کوي چې لهغونه دفاع وکړو یا هغه حمایت کړو اما لنی کمرغه د افغانستان قوانینو او هم په نړیوال اسنادونو کې د ازادي او فردي امنیت یا شخصي امنیت حق په رسمي توګه پیژندل شوی ده او د هغوی د حمایت نه او دفاع نه اجرایی ضمانتونه وضع شوی دي چې له دغو اجرایی ضمانتونو نه مونږ کوای سو د افغانستان د اساسي قانون شپږویشتمه ماده چې وایي مونږ نسو کوای چې هیڅوک د بل چا یا د بل فرد د جرم په اساس باندې گرفتار کړو او هم اوویشتمه ماده چې وایي چې د انسان تعذیب ممنوع دی او د هر چا هر انسان یا هر څوک یا د ټولنې هر غړی کله چې مونږ نیسو باید د هغوی د ازادي سلبېدل قانوني وي او د قانون په اساس وي او هم د افغانستان د جزا قانون 343 ماده په دې اړه صراحت لري کله چې څوک د یو د کوم صلاحیت دار قضایي مقام د امر پرته د کوم چا ازادي سلبوي نو هغه په متوسطه حبس باندې بند کیږي او کله چې کوم څوک د جال او تزویر له طریقه یعنی مثلا کوم عادي افراد راځي د پولیسو په لباس کې او یا هم د اردو په لباس کې راځي او خلک بند کوي یا خلک سیړي یا د هغوی ازادي ورناخلي دوغه افراد ته یې په طویل المدته حبس یعنی لسو کلونه کم حبس په نظر کې نیول لیدي او په نړیوال اسنادونو کې باید وایو چې په نړیوال اسنادونو کې هم اجرایی ضمانتونه ورته وضع شوي دي اول خو د نړیوال د بشري حقوقو د نړیوال اعلامې درېمه ماده ده چې وایي هر څوک د ژوند ازادي او شخصي امنیت حق لري او هیڅوک نشي کولی چې دا حقونه سلب کړي مګر د قانون په اساس باندې او د همدې اعلامې نهمه ماده وایي چې هیڅوک نشي کولای چې په خپل سر باندې نور افراد توقیف او یا هم تبعید او یا هم د دوی د ازادۍ د سلب سبب وګرځي او د مدني او سیاسي حقوقو کنوانسیون نهمه ماده هم په دې اړه صراحت لري وایي چې هر څوک د ازادۍ او شخصي امنیت درلودلو حق لري هیڅوک نشي کولای چې خپل سر بل څوک بندي یا توقیف کړي مګر د قانوني موازینو په اساس باندې
ډیره مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری د وریخمو لار پاړه به مو ډیر اوریدلی وي خو آیا د دغه تاریخي لار له تاریخ او ارزښت ته خبر یی کپاړې معلومات نه لرې نو موږ نه نه ژوند په شیبو کې خبرونه د وریخمو تاریخي لار تاریخ ارزښت او جوړښت ځانګړي کړی ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمی جبار خیل وړاندې کړی ده
درنو اوریدونکو د وریخمو لار چې د منځنۍ اسیا سربیره چین اروپا او افریقا سره وصلوي شاوخوا 2500 کال وړاندې د استفادې وړ و دغه مواصلاتي او سوداګریزه لار چې لمیلا د وړاندې رغول شوی با یو برخې د اوسنی افغانستان په سینا تیر شوی لار و د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی پوهاند رازقی نړیوال بیا وایي چې د وریخمو لار له شاوخوا شپېتو هیوادونو تیر شوی لار ده دا چې ولې ورته د وریخمو لار وایي نړیوال یې پاړه وایي
د وریخمو لار ورته په دې معنی وایي چې په دې لار معنی به د نورو تجارتي اموالو ترڅنګ د وریخمو تجارت چې خصوصا د هند امپراتورۍ نه تر روم پورې او تر هند پورې او د دنیا د نورو برخو پورې مثلا د ترکیه پوری او حتی د اروپایی مملکتونو پوری چې میر رسیدل به نو د دې خاطر دا لار پرې خون باندې معرفي شوې ده. دا لار په دې خاطر رامنځته شوې ده چې تقریبا 2000 پیړۍ د مخه او هغه دا وه چې د بحری لارې چې کمی د دې نه مخکې موجود وي هغه ډېرې خطري وي او د بحری غلو به د تجارانو کشتیګانې وهلې چورکولې به بناان دغه یو سړی چې دی چې هغه عبارت دي ما تشتی تیاتوس نومېده دغه لارې کشف کړله او دا لاره په حقیقت کې یوه شبکه ده.
نوموړی وایي چې دغې لارې ته د یوه سوداګر مقدوني لخوا د ورېښمو لار نوم کېښودل شو او دا لار د نړۍ له مشهورترینو لارو څخه ده. د ده په خبره چې د دغې لارې مهمه برخه له چین هېواده د مدیترانې تر سواحله وه او ډېر مهم سوداګریز ښارونه یې سره وصل کړي وو. دا لاره له چین شروع کېده او تر اندیجان، خیجن، دوشنبې او سمرقند تیرېده او د ترمز له ښاره بلخ ته راوتله او بله څنګه یې د چین له سینګیانګ څخه بدخشان ته داخلېده. د ورېښمو لار جوړښت څه ډول دی؟ دا پوښتنه هم راته ښاغلي نړیوال ځواب کړی ده.
دا لارې شبکه وه. شبکه معنا دا ده چې هغه وخت کې چې د پیکینګ نه به شروع کېدلې دا به د پخپله د افغانستان د شمال د ټولو جمهوریتونو نه په مختلفو استقامتونو باندې به تللې، حتی ترکیې سره به وصل کېدې، د ترکیې نه به بیا نورو ته تللې. همدارنګه د افغانستان نه د باندې به دا لاره مثلا د یارکان نه هلته د کشمیر نه د هغه خوانه به په مختلفو لارو به دا به پوڅاري پوڅرا ته هند ته تللې. نو بناان دا لار چې دا لاره تن په افغانستان پورې مختصه نه وه، دا لاره تقریبا یو بین المللي لاره وه، یوه لاره نه وه. کوم مالونه چې په دې لارې باندې به تبادله کېدل هغه به د چین ریخم ټوکرانو او همدارنګه د هند نه به مثلا ادویجات راتل او د افغانستان نه به مثلا قیمتي ډبرې چې ډېره مهی وې لاجورد.
نوموړی وایي چې د دغې لارې په برکت به د لرغوني آریانا محصولات غربي ښارونو، چین او یو شمېر نورو افریقایي هېوادونو ته وړل کېدل او د هغو سیمو محصولات به په دغې لارې تلل. د دغو محصولاتو د انتقال وسیله اوښان، آسونه، کچرې او نور بار وړونکي حیوانات چې د کاروان په شکل به تلل. لیکوال او څېړونکی عبدالناصر جویا وایي چې د ورېښمو لار شاوخوا 1,110,000 کیلومتره اوږدوالی لاره او په افغانستان کې د دغې لارې یو سوداګریز مرکز د بلخ لرغونی ښار و. نوموړی په افغانستان کې د دغې لارې د جوړښت په اړه وایي:
په هغه کې د افغانستان په نوم یو جغرافیه موجوده نه وه. دلته څلور ستر ښارونه وو چې باکترا، اراکوزیا او ګندارا. دغه ښارونه مستقل حالت درلود او د یو واحد حکومت تر لاندې نه ول، خو همسایه مملکتو ته لکه فارس او مغولیان ول او دغه هند او دغه خلکو ته جزیه ورکوله. به دغه ښارونه ډېر د تجارت مرکز ول. په دغه کې بل مختلف ځایونه له اروپا نه، له منځنۍ آسیا نه، له مختلفو قارونه خلک راتلل. په دغه ځای کې مثلا د بلخ ام البلاد مرتویل د ښارونو مور په دغه ځای کې راتلل او د خپل مالونه به سره تبادله کول. دغه یوه لاره وه چې په هغه کې چین، دغسې افغانستان او دغسې ټوله نړۍ سره وصلېدل او دیزی که تجارت کو.
د وای چې د اوسنی افغانستان په جغرافیه کې د ورېښمو لار لبلخه د جنوب په خوا تیر شوی و چې د شیبر او خواک کوتل څخه د پنشیر درې او غوربند ته او له هغه ځایه سروبي، ننګرهار او اوسنی لاهور ته تیر شوی و. د دې سوداګریزو توکو په اړه وایي:
او د ابریشم لارم دمدغه لپاره کې د سورته وایي چې دغه تکې راتللې د چین له خوا دلته موازه کېدې له نورو موادو سره. همدغسې مثلا که موږ هند وګورو، دغسې بنګلادیش، دغه هېوادونه هغه هېوادونه دي چې ډېری په تکباب او په دغه مسایلو کې بهتره ول او دغه یې تولیدول. نو دغه راتلل دلته تبادله کېدل او د ابریشم یو مواصلتي حالت ښیي، یو حالت ښیي چې همیشه د ارتقا او د پرمختګ په حالت کې.
ښاغلی جویا زیاتوي چې د ورېښمو لار د منځنۍ آسیا او نورو هېوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو د اتصال یوه ځانګړې لاره وه چې له دغې لارې وصل شوي ټولې فرهنګي، جغرافیې یو شمېر مشترک فرهنګونه لري او په کابل کې د مرنجان تپه د سوداګرۍ او فرهنګي میلې یو مرکز و. د ورېښمو د لار ګټه افغانستان ته څه ده؟ دا پوښتنه راته پوهاند رازقي نړیوال ځواب کړی ده.
په دې کې د یوې خوانه د افغانستان تولیدات پرته د لاجوردو نه قیمتي ډبرو نه نور دغه محصولات لکه بعضې محصولات چې وو چې هغه به په هرات کې تولیدل، بعضې محصولات ډېر زیات وو چې هغه لکه د عظیم مثلا لکه چې په برق کې بعضې تولیدل، بعضې محصولات نور چې مثلا په کابل کې به تولیدل. نو بنا ان د یو خوانه دغه تولیدات چې دلته موجود دا تبادله کېدل، د هغې نه هم ګټه اخیستل کېدله، او دا چې د خارجي مملکتونو نه به کم مواد راتل هغه هم دلته تبادله کېدل. بلان د دې لارې نه په خپله ډېره زیاته ګټه افغانستان پورته کولی شوه. من ته دا نقطه هم چې ستا د پوښتنې په باره کې وې، متاسفانه متاسفانه تر اوسه د افغانستان د لارې پیسه منې په افغانستان اوسني حکومت هېڅ نه ور کم اقدامات نه دي کړي چې دا لاره دسی کی چې د افغانستان هم تیرې شي.
د وای چې خلم، میمنه، ایباک، شبرغان، قلینا او هرات، بدخشان او داسې نورې سیمې د دغې لارې سوداګریز مرکزونه ګڼل کېدل او هم د وریښمو تنګې د دغې لارې د لرغونتوب ګواهي ورکوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند صابر مومن وایي چې د وریښمو د لارې د فرهنګ او اقتصادي ارزښت په اړه یې څه موده وړاندې یو علمي سیمینار هم جوړ کړی و.
د دغه سیمینار څخه موخه دا وه چې د وریښمو لارې بیلابیل اړخونه هیوادوالو ته ور وپیژندل شي. د دغې لارې په اوږدو کې کم ولایتونه چې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت دغه برنامه تر لاس لاندې نیولې ده. دا یو دوامدار پروګرام دی او په دغه د وریښمو جنوبي لار چې له افغانستان څخه تیریږي په دغه ولایتونو کې بل منزل کیږي. بیا د دې لارې په اوږدو کې ځینې کاروان سرایونه دي، ځینې هغه ځایونه دي چې پخوا به دلته دوی د کاروانونه تم کیدل. له ننګرهاره چې راځو تاسو وګورئ دلته د وریښم او د تنګي په نامه باندې تنګي ابریشم دی چې په دې کې به دا کاروانونه راتلل. بیا کابل ته راځي، له کابل څخه باګرام ته چې په باګرام کې د دې یو تمځای و، همدارنګه دلته تجارتي مرکز و، بیا پروان ته، پنجشیر ته، له هغې ځای څخه بغلان ته ځي، د بغلان څخه بیا همدارنګه بیا په دوو شاخو باندې یو طرف ته په بلخ خواته ځي چې بیرته بیا کندوز سره وصلېږي، او همدارنګه یوه شاخه د کندوز ده چې له کندوز څخه بیا تخار، بدخشان او بیا د واخان له لارې نه بیا د چین سره دا لاره وصلېږي.
د وای چې په هغه ولایتونو کې چې وریښمو لار ترې تیریږي په یو شمېر کې سیمینارونه جوړ کړي او په ځینو نورو کې به یې په نږدې راتلونکي کې جوړ کړي. چین هوډ لري چې یو ځل بیا د وریښمو لار ورغوي او د همدغې لارې له مخې خپل مالونه په ډېرې اسانۍ سره د منځنۍ آسیا هیوادونو تیر او آن تر مدیترانې ورسوي. څو میاشتې وړاندې د افغانستان او چین له لورې د وریښمو د لار د بیا جوړېدنې یوه ګډه غونډه جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د وریښمو د لار د ارزښت په اړه په یاد سیمینار کې وویل:
تر هغه چې د وریښمو لار یا یو کمربند یو سړک لار یو ځل بیا له افغانستان څخه تیر نشي، نو سوله او نیکمرغي به د یو خو په څیر وي او دا شخړې به د سیمې هر هیواد ګواښي. د وریښمو لار د افغانستان او چین لپاره اقتصادي، سیاسي او امنیتي ارزښت لري. افغانستان او چین هوډ لري چې د اقتصادي کمربند د بیا رغېدو لپاره هوکړه وکړي. درنو اوریدونکو، زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
در تمی وانا قتل وا میں بخا در چ ختلم در تمی وانا قتل وا میں بخا غگ دے نشم در تمی زانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا دجنو ٹکو دزہار نپار جب نستا چپے کے دل مادر توانا وگلوان